السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر زه صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته خرغلاستو یم وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې دي د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ پروګرام په همدې ځای پیلېږي په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میرحمت صافه مخته وړي اوري چې د افغانستان د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبري لاندو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي. پرون په کابل کې د ازادي راډیو او د افغانستان د خبري لاندو د خوندیتوب د کمیټې لخوا یو یادغونډه جوړه شوه. دا یادغونډه د هغو نه خبري لاندو لپاره و چې یو کال مخکې په کابل کې په خنړی برید کې وژل شوی وو. دا هم وره چې د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوی غړي پرون ناوخته اوه ټاکل شول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به ممکنه مرسته کوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د په مهمو خبرونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی. له دوه ورځې بحثونه او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو او د وینزویلا د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډیر لدی خوشحاله دی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړیدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګ ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان هر ډول همکاري چې ممکن وي ترسره کوي. له دوه ورځو بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافه، حبیبه سرابی او منیره اخندزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي امرخیل په وینا رفیع الله حیدري، موسی رحیمي، عرفان الله عرفان، عاطفه طیب او ګلالی اکبري د مشورتي لویې جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. په داسې حال کې چې د څلور ورځو لپاره د پلان شوي مشورتي لوی جرګې نیمایي وخت د اداري هیات په بشپړېدو او لومړنیو کارونو ولګول شو، دا اندېښنه شته چې ښایي پر اصلي موضوع د بحثونو لپاره وخت کم او جرګه اوږده شي. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه چارې له مهالویش سره سم روانې دي او دوی هیله لري چې د پنجمې د ورځې تر پای پورې به د جرګې بحثونه بشپړ او راټول شي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان ولایت کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دا میرمنې شکایت هم لري چې د مناسب بازار نشتوالی د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د دې میرمنو له ډلې یوه هدیه ده چې له حکومته د خپل کاروبار د ودې په برخه کې ملاتړ غواړي.
خواست ما از حکومت محلی است که
مرامشه امرو باشن. دوایل سیمه ایز حکومت هم مغختنه داده چیز مگ ملاتر اوکری پا پروان که و خزینه مارکیت جور شی چو خزی پکی خپل لاسی کارونو پلورل شی. هدیوهی پا دی کارزای که 15 میرمنو تا دی کار زمینه برابر شویده. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره دی خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی چې د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر ښاغلي ګوایدو د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینزویلا کې د سیشمې د ورځې نښتې له هغې رئیس چې نیکولاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللې. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی، د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. په وړاندې روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته وجودي ګواښ دی. مهدی د سېشنبې په ورځ د داعش وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل، سره له دې چې د دې ډلې توان کم شوی خو دا داعش اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا، ټول باید په ګډه هڅه وکړي څو د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلواله ډله په بشپړه توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوې ویډیویي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیویي پیغام کې وایي چې غچ به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې ده. په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوس تات په سیمه کې پر خوانزي د بریټ په خاطر رواني درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي، د 13 کلن هلک تیر کال یو چاقو سره پر خوانزي بریټ وکړ او پر خون کې وی ویز د کون کې تر بریټ درسته درسي ټولګي ته اور واچو. یو بلنجلې چې لویری د ټولګي خزان غورځولې او په دې کې سخت ټپي شو. د کمیټې په وینا ښایي د یو کال په مخه د دې ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې په روسیه کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریټونه تر سره شوې دي. تر ټولو خونړۍ حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په یو ښوونځي کې شل تنه ووژل او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. نن چهارشنبه ده، د ثور یولسمه. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې تاسو اورئ چې د رسنیو د دفاع او خوندیتوب کمیټې ویلي دي په تېر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه دي. د دې کمیټې رئیس په افغانستان کې نجیب شریفي وایي،
بر اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز، افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلم داد میشه.
ده خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او ازادي راډیو پرون په ګډه د هغو نهو خبریالانو یادغونډه جوړه کړې و چې یو کال مخکې په کابل کې په یو خونړي برید کې وژل شوی و. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې اداري هیئت پرون بشپړ شو. د همورې چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. پاکستان هر څه چې ممکن وي په نیک نیت باندې د افغانستان سره ترسره کوي. او د ژوند درنګونه هم درته خبرو.
پنی یو رقم ته پوخاک ده د زنانه وو یا ډیر محترم متبر پوخاک ده چې ډیر پیسې داري او اقتصادي برابرۍ هغه خلک به بیا خو پنی اخیستل شي.
هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یوځای شوي دي، صفي الله ستانگزی هم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. وخت افغانستان کې د سهار 9:09 دی. راځو لومړی مطلب ته. د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکوونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د هغې غونډې ګډونوالو چې د سېشنبې په ورځ د ازادي راډیو او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د کابل په یو خونړۍ پیښه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو د کالیز په مناسبت راټول شوي وو، د رسنیو د کارکوونکو لپاره اوسني شرایط خطرناک وبلل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت ته د پخوا په مقایسه ډېره پاملرنه شوې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورټ کې اورو.
په تیرو دوو کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره خطرناک ترین هیواد و. او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب اداري وایي د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. د سې شنبې په ورځ د افغان خبریالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یوه ورځ په کابل کې د یو خونړي برید د نهو تنو قرباني شو خبریالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شوي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټي رئیس نجیب شریفی په دې مراسمو کې وویل د رسنیو د کارکونکو د ساتنې عملی او موثر لارې باید ولټول شي.
دو سال پای هم
نوموړي ویل د بې سرحده خبریالانو د رپورټ پر بنسټ دوه پرلپسې کلونه افغانستان د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو، د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال، کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدلي برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وویل ښاغلی توحیدی وایي دقیقا ځینې اقدامات ترسره شول، خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبریالانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په لسمه نیټه په کابل کې په دوو خونړیو بریدونو کې په یوه ورځ د رسنیو نه کارکوونکي وشل شول. د ازادۍ راډیو درې خبریالان عبادالله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون اکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوه اکاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال وکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسوی خبری اژانس اکاس شامری فیزی د غوایه د لسمه نیټې د بریدونو قربانیان وو. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره تور دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادۍ راډیو د وشل شوي خبریال عبادالله حنانزی پلار ډګروال نصرالله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوي چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی. ډګروال نصرالله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې یې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا دی وزارت مرستیال سید آقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې لرسنیو وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دې چمتو شوې کړنلاره عملي کړي. نوموړي همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی به دوسیه‌های خشونت در
سنچرکی وای د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو څېړنه شوه. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتی دوسیه راټول شوی وی چې په یو بل پرتی وی او چانه وراس پړلې. لنی کمرغه په تیرو دو کلونو کې ګډه کمیټه د دوسیه څېړلې او تر یو هده یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړي.
سرنوشت یې دوسیه معلوم شو.
افغان خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په 2013 کلونو کې بي ساري تلفات ورکړل. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکونکو وشل شوي، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د ديار لس کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خونړی کال بل شوی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دریم ورځ د پرون له دوو ورځو کار او بحثونو وروسته د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي بشپړ شول او د استازو لخوا وټاکل شول. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکو پرون تر ټاکنو وروسته د جرګې د رئیس لپاره 15 مرستیالانو 15 تنه منشیان اعلان کړل. په دې اړه باندې اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه په ماسخوتن نه وخت د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګه رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سه شنبه په ورځ د مشورتي جرګې د یو 50 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو او دې کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د سولې مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید. داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرکی یوې غړي لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کې اون چې می خواهند پېښورن میتونه کې جرګه د مروزه کې تنظیم کردن به پایان برسه، در غیر از او مو فکر نکنیم.
خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوی جرګې کارونه د مهالویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو منګ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې، د مهالویش په اساس صحیح روان یاسو. دنان دوه ورځې نور لرو، نو ان شاء الله که خدای کول په خپل مهالویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلېږي. یا هم کارتیا دی ته وا یا همدارنګ ضرورت دی ته چې بحثونه نو تکمیل شوي، بیا به د جرګې مشر او همدارنګ اداري هیئت تصمیم نیسي.
ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی. دا مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونو ته دوام ورکړي. دوی تمه لري چې د پنځشنبې د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د رواني مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړه کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شوه. په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړي چې 300 تنه یې میلمانه او نورې غړي دي. د جرګې غړي به په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکوي. وسلوالو طالبانو وار د مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتې دي چې ګډون دې نه کوي پکې. بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړو ځین نماندانو دا جرګه نمایشي او د ولسمشر غني ټاکنیز کمپاین بللې.
د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې د سولې باس د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي ورځې لاندې پرانستل شو. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې تر 3200 ډېر کسان په دې جرګه کې راغون شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته کړي. خو واشنگتن پوسټ سرګندوي چې د دې جرګې د بریالیتوب چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه. واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبې په ورځ رسنیو ته استولې وو. په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مه کوئ. ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي. په جرګه کې نږدې 900 ښځو برخه اخیستې ده. د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړی چې پکې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي. ورسپانې په دې برخه کې د کابل د یوې استازې شپږویشت کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې دي چې وایي ښځې باید مشروطې آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف یې باید ونه څاري. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې امینه حسن پور د دې جرګې یوې ګډونوالې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه ستایلې ده. وال سټریټ جورنال د دې 22 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یو چت لاندې د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی. حسن پور د بامیان اوسیدونکي ده. د دې جرګې د دې لپاره هم یو فرصت بللای چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتي وروسته د افغانستان لاسته راوړنې پکې رابرسېره شي. د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه لمخې له طالبانو سره خبرې وشي. ورسپانه لیکي ولسمشر غني هیله مند دی چې د کابل په مشرۍ د سولې خبرې له سره پیل شي. خو د ورسپانې په باور د شاغلي غني د هیلي وار لمخه د انتخاباتي سیاستونو او د هڅو تر سیوري لاندې راغلي دي چې غواړي د وی بلې 15 کلنې دورې په مخه په واک پات شي. ورسپانه وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غني وایدا په ژوندۍ بڼه له ملي تلویزیون څخه خبرې ده شاته د اجرایي رئیس عبدالله عکسو چې د ملي وحدت په حکومت کې د شریک دی. د وال سټریټ جورنال په باور ښکاره ټکر په دې کې وو چې شاغلی عبدالله او د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستې ته د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلی دي. خو په خپل شاغلی غني د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په لومړی راپور کې مو په دې مجله کې واوریدل چې پرون په کابل کې د خبرونو د خوندیتوب او همدارنګه د ازادي راډیو په لخوا په ګډه باندې د هغو نهو خبرلانو د وژل کېدو تلین ولمانځل شو چې تیر کال د اپریل په 13 په یو خونړي برید کې وژل شوی وو. په خوست کې هم په همدغه ورځ باندې یعنی د 2013 کال په اپریل کې د احمد شاه په نوم یو افغان خبریال چې له بی بی سی سره کار کاوه د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د هغه د تلین لپاره هم ګڼو خوستي فرهنګیانو او اوسیدونکو یو غونډه جوړه کړې وه. نجیب الله لوخي له پاره تفصیل راکوي.
په خوست کې د بی بی سی رادیو د پخوانی خبریال احمد شاه د وژنې د پیښې یو کال پوره شو. ځایي خبریالانو د عامه کتابتون په ودانۍ کې چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د شهید احمد شاه عامه کتابتون په نوم نومول شوی د هغه د لومړي تلین په یاد غونډه رابللې وه او د غونډې په ځای کې د احمد شاه ګڼ انځورونه لګولي ول. خوستي فرهنګیانو او خبریالانو د یو ښه پروګرامو بلاوی بل چې دا ډول برنامه نورو ځوانانو کې هم دا احساس پیدا کوي که ولسی او بشري ارزښتونو د پالنې لپاره قرباني ورکړي نو ولسی نه غورځوي. لیکوال او ژورنالیست اوراجان بهیر چې ډېر کلونه پر رسنیز کار کوي د احمد شاه همکار پات شوی آزادۍ رادیو ته وویل
پر اتلن کې هم چې څوک په دې ډګر کې دی هغه قرباني ورکړي هغه به مایوس نه وي چې دوی کومې قرباني ورکړي په دې ډګر کې یعنی هغه به د اتلنکو خلکو لخوا یادېږي. قدم په قدم یو کس قربانی ورکی لدی سره د بیان ازادي د ژوندۍ ساتل کیږي.
مدني فعال ماری خان یعقوبی وای وژنی او د ژورنالستانو غواخل نشي کولای د بیان د ازادۍ ناره تتکی
رختیا هم داسې خبرونه یا فشارونه راوړل یا داسې وژنې شهادتونه چې د ژورنالستانو په منځ کې رامنځته کیږي پیښیږي تاثیر لري خو ملګری دې ته ژمن کوي چې خپل د بیان ازادي وساتي. نو زما په فکر داسې وژنې دغه غږ نشي چوب کولای بلکې د بیان ازادي همداسې پسې غښتل کیږي.
د بیان ازادي د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه او د افغانستان په نافذه قوانینو کې د یو اصل په توګه تسجیل شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. خلیلزاد پرون وړم ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی او ځینو نورو چارواکو سره کتلی. ښاغلی قریشی ویلي هیله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ده. پدې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سه شنبې په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي ترسره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو هم دا ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو. اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. دوی په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سربیره د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو مهمو پاکستانی چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړم ورځ دوشنبه لیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلی چې دغه هیواد چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د اپریل 22مې سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه یې انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د ده سفر د مې 13مې دوام کوي او قطر ته هم تلونکی دی څو له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه‌شنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل دا له هغه روله چې پاکستان غواړي د سیمه ییز اجماع په جوړېدو کې ولوبوي تشویق شوی. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره یې چې لیدلي دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. په پام کې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سه‌شنبه په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد اووم پرله پسې سفر دی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګي است وخت په افغانستان کې د سهار 8:06 دقیقې دی. ورزو لاندې خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد پرون سه‌شنبه او ورځ دوشنبه په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزیر د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي له هغه رولې چې پاکستان غواړي په د افغانستان د سولې پروسه کې ولوبوي تشویق شوی دی. پاکستان هم ژمنه کړې چې هر ډول مرسته به کوي. له دوه ورځو بحثونو او کارونو بالاخره وروسته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق مرخیل د سه‌شنبه په ناوخته وویل